په پاکستان کې د ماسپهین 15 بجې شوې ده. زه شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه افسات خبرونه کې تاسو سره کوم. نن په خبرونه کې تاسو د پاره راپورونه لرو. افغانستان کې د جوړجاړي عمل، پاکستان کې سیاسي هلې ځلې، کلتوري راپورونه سره هم شته او د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه به درته مهم ټکي هم وړاندې کړو. کوم به ورزو بشیر ګواخته چې د دې وخت خبرونه وو.
افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کړی چې له طالبانو یې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي سملو په لسو سیټونو ضمني انتخابات روان دي. د عبدالله ازام بریګیډ په نامه وسلوالې ډلې د پېښور په یوه تڼه د شوې پروني ځانمرګي برید ذمواري په خپل سر اخیستی. افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم د هغه بیان هرکلی کړی چې له طالبانو یې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا په خبر شوې یوه خبر پڼه کې په لومړي ځل له طالبانو څخه د داسې یوې غوښتنې ترڅنګ ویل شوې وو: مخلصانه هیله لري چې طالبان او نورې ډلې به د دې درخواست ته ځواب ووایي. د افغان ولسمشر حامد کرزی او ایمل فیزی د دې بیان د هرکلی ترڅنګ ویل چې هله دا اوس په دې خبرو عمل وشي.
موږ د دې اعلامیې څخه په تمام معنا هرکلی کوو او دا کار د افغانانو په مشهد د سولې د پروسې لپاره یو ډیر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي. دا کار لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر درلود او هلته ډېرې هلې ځلې ترسره کړې ترڅو د پاکستان دولتي مقامات او سیاسي او مذهبي مشرانو حمایت ترلاسه کړي. امیدوار یو چې اوس دا ټول کوششونه د عمل ساحې ته ورننوځي، داخل شي او په نتیجه کې عملي مذاکرات پیل.
د طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر د خ پر مخ بیولو لپاره په قطر کې هغوی ته یو سیاسي دفتر هم جوړ شوی دی. د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د بېدرک خلکو کورنیو پر یو لسم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې د خپلو خپلوانو د ځای ځایګي د معلومولو او په دې برخه کې د انصاف کولو لپاره حکومت سمه تسلي ورکړي. دا خلک چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو سره تعلق دی د پارلمان مخې ته ناست دي. تر اوسه پورې حکومت د دغه احتجاج په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي سملیو په لسو سیټونو ضمني انتخابات پیل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې په دې کې د قومي سملې شپږ او د پنجاب او سند د صوبایي سملو دوه دوه سیټونه دي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د سیلي د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوندونو د مشترکه نوماند او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د کاندید ترمنځ روانه ده. د مردان ون لپاره د څوکۍ د خواجه محمد خان هوتی د استعفا وروسته تشه شوې. د امریکایي پوځونو لخوا د قران کریم د سوزیدنې خلاف د افغانستان په کندوز ولایت کې د مظاهره چینو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې درې تنه مړه شوي او 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا مظاهره چین د ملګرو ملتونو له یو دفتر څخه راتاو شوي وو او د ښار ځینو دوکانونو او ګاډو ته یې اور اچولی دی. بلخوا په لغمان کې هم مظاهرې شوي او د روغتیایي چارواکو په وینا 15 زخمیان د محترلام بابا روغتون ته وروړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي ځینې جنایتکاران له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخلي او تاوتریخوالی پیدا کوي. هغه وایي ځینې کسان یې نیولې دي او که ضرورت و نور به هم ونیسي.
د دغه فرصتونو نه داسې مخارب کسان شته، غلسته جنایتکاران شته چې د خلکو د پاک احساساتو څخه دوی استفاده کوي او خلکو ته ځاني او مالی زیان رسوي. د افغانستان ملي پولیس او د کورنیو چارو وزارت ټولو هغه جنایتکارانو ته دا ګواښ ورکوي چې دوی دي دا کارونه کوي او که دوی بیا نیول کیږي او دوی ته به جزا ورکول کیږي، دا ډېر یو لوی جرم حسابېږي.
که څه هم امریکا په دې کار بخنه غوښتي، خو بیا هم نن په 15 ورځ هم مظاهرې روانې دي چې د چارواکو په وینا پکې 40 کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي. د عبدالله ازام بریګیډ په نامو وسلوالې ډلې د پېښور په یوه تڼه د شوې ځانمرګي برید ذمواري په خپله غاړه اخیستی. دا پړه د طالبانو یوه وایند مشال ریډیو سره له یوه نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې منلې. پرون د جمعې د ورځې پر سهار لاهورې دروازې سره نږدې شوې دی برید کې د چارواکو په وینا څلور پولیس مړه او پنځه ژوبل شوي وو. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د یمن نوی ولسمشر له درې دیرشو کلونو راهیسې واکمن علي عبدالله صالح پر ځای سوګند پورته کړ. عبد رب منصور هادي د عبدالله صالح پر ځای چې په دغه هیواد کې د یو کال له سیاسي کړکېچ وروسته اقتدار پرېښود په پارلمنټ کې لوړه وکړه. هادي پخوا د صالح مرستیال وو او د هغه انتخاباتو له لارې ولسمشر شوی چې یوازې د پکې د کاندید په توګه برخه لرله. د رسنیو په وینا علي عبدالله صالح به د اقتدار د پرېښودلو په بدل کې محکمې ته نه وړاندې کیږي. د اټمي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورینیم د غني کولو بهیر چټک کړی دی. د دې ادارې په وینا ایران تر خپل حد درې برابر زیات یورینیم غني کړی دی. یورینیم د اټمي وسلو د جوړولو لپاره مهم ګڼل کیږي. یاد دی چې دا وخت ایران د خپل اټمي پروګرام له وجې د اقتصادي بندیزونو لاندې دی، خو ایران وایي چې اټمي وسله جوړول نه غواړي او دا پروګرام یې د سوله ییز موخو لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د شام حکومت له سمدستي اوربند سره سلا نشي، د نورې وینې تویدنې ذمواري به یې په غاړه وي. په شام کې د اوربند غوښتنه د هغه اویا هیوادونو د استازو په غونډه کې وشوه چې په تیونس کې د شام د روان کړکېچ د هواري د لارې د موندلو لپاره جوړه شوې وه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویل په شام اقتصادي فشارونه او بندیزونه کولی شي ښه نتیجه ورکړي. په شام کې له څه مودې راهیسې خلک د مظاهرو له لارې د بشار الاسد د حکومت د ختمېدو غوښتنه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو ورده چې بشیر غوا خوند کول په روانه خبرونه کې. افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم د دې بیان هرکلی کړي چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کې.
موږ د دې اعلامیې څخه په تمام معنا خبرې کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډېر مثبت ګام دی چې د پاکستان لخوا پورته کیږي.
په اسلام آباد کې د ورکشو کسانو خپلوان احتجاج کوي
بغیر د کورټ نه او بغیر د عدالت نه. هغوی اوچتول یا هغوی وارث ورسا د هغوی له وارقین د خبره ساتل دا موږ ته ظلم وایو.
نن په مردان کې د قومي اسمبلۍ د یوې چوکۍ لپاره ضمني انتخابات کیږي.
پولینګ په ډېر خوشگوار صورتحال کې روان دي. سیکیورټي انتظامات هم متقابل اطمینان دي.
او په پېښور کې د پښتو فلم د نوموړي هنرمند یاسمین خان یاد غونډه شوه.
یاسمین خان د پښتو فلمونو لومړی هیروین وه او پنځوش کاله غیر په فلم انډستری باندې راج کړو.
د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ غوډمبی راپور ته. افغانستان د پاکستان د وزیر اعظم د دې بیان هرکلی کړی چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. دا پړومبی ځل چې د پاکستان کوم لوړپوړي حکومتي چارواکي افغانستان کې د روډ جوړجاړي لپاره په طالبانو وسلوالو ګوندونو غږ کړی دی چې هغه د حکومت سره د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. په دغه اړه د ګلایاز راپور ورو.
افغان حکومت د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی لخوا طالبانو ته د سولې په خبرو کې د شاملېدو اپیل هرکلی کړی. افغان حکومت ویلي افغانستان کې د امن پروسې لپاره دا یو مثبت ګام دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی وای
موږ د دې اعلامیې څخه په تمام معنا خبرې کوو او دا کار د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. دا کار هغه ټولو هڅو او کوششونو نتیجه ده چې په دې روسي سفر کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ترسره کړل. موږ امیدوار یو چې د پاکستان حمایت زموږ د سولې د پروسې څخه او د پاکستان دولتي سیاسي او مذهبي مشرانو ټولې هلې په دې برخه کې زمينه دي ته مساعده کړي چې د افغانستان د حکومت او د مسلمانانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ترسره شي.
ایمل فیزی په خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان امن پروسې لپاره د هر ګام پورته کولو د ملاتړ ډاډ ورکړي.
څو ځله ویلي و چې پاکستان نه شي باندې د سولې په پروسه کې کلیدي ده، یعنی د دې تلوتن کې ده. اکثر چې ما مخې ویل امیدوار شي چې ټول کوششونه د عمل ساحه ته ورننه وزي داخل شي او په نتیجه کې عملی مذاکرات پیل.
که څه هم د طالبانو او یا هم د نور وسلوالو مخالفینو لخوا سخت کار غبرګون مخې ته نه درغلي، خو په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا اپیل بس نتیجې را برسېره نه کړي.
دا اوس مت نه کاری چې دې به داسې زیات اثر وي. اخلاقي دباو براشي او د خپل مخکاره شي چې دا اول ځل دی چې پاکستان صدر اعظم دا ته یو اپیل کړی دی، خو دا صرف اپیل باندې خبرو باندې خو کار نه کېږي، چې دې نه پس اوس پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي او کوشش وکړي داسې یمن خبرې وشي. عملي ګامونه به دا وي چې دوی طالبانو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي، د هغې نظر د کی د هغه د خبرې افغانستان حکومت پلوان دي کی
کای خپل طالبانو سره افغان حکومت د امن خبرې تری پیل کړي، او اوس پاکستان هم په دې اړه اپیل کړي، نو بلخوا امریکا هم په قطر کې له طالبانو سره د امن خبرې تری کوي. کارپوهن په دې نظر دی هر اړخ نه له طالبانو سره خبرې تری به مثبت نتیجې را برسېره کړي، او په دې کې د پاکستان کردار ډیر زیات مهم دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
په خیبر قبایلی سیمه کې ځای خلکو د ستونزو د هوارولو ترقیاتی کارونو او روان ترقیاتی پروګرام کې د قبایلی سیمې د برخو پاړه د پولیټیکل چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. دغه جرګې تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل جرګه حال کې د خیبر قبایلی سیمې د مشرانو او پولیټیکل چارواکو ترمنځ په خیبر ایجنسی کې د ترقیاتی کارونو جاج اخیستو او ځایي خلکو ته ورپېښستونو زپاړه باندې یو جرګه وشوه. د دغه جرګې په محل کامی مشرانو او د صحت تعلیم پبلک هیلت زراعت ځنګلاتو او داسې یو شمېر نور محکمو چارواکو هم ګډون درلود. په دې جرګه کې ځایي مشرانو یا د محکمو چارواکو خپل شکایتونه او ستونزې وړاندې کړې، او خپل سیمو کې ترې د نورو ترقیاتی کارونو غوښتنې هم وکړې.
دغه لپاره تاسو د سټور د لپاره ډیګه مو ته جوړې کړې چې په داسې ځای کې لوی ډیګه وي چې هغه چوبې د ډیګه ته ځي نو کې به شتاو کوچو کې هغه به وفات او خلکو باندې تقسیمېږي. نو که دا طریقه وشي نو زه چې دغه به څه لغني چې دا ډیګه نه ستایي په پامونه کوي.
د دغه جرګې په وخت د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي د خپل خیالاتو سرګندونه صدا سي وکړه.
هر یو ډیولپمنٹ سکیم چې 2008 نه واخله 2011 پورې شوې ده، ته مې پیسې لګېدې هغه یو یو شی چې کی کتلې به سي، او دا تاسو رو غوښتل او دلته نن کېناستو او د ډیپارټمنټ والو سره یو ځای کېناستل او داسې ټول عام خبرې کول، هغه مقصد دا ده چې هغه شی موږ دوباره ټیک کړو. تاسو نه واورو چې په موقع باندې په ګراوند باندې څه پرابلم دي، څه ګیلې دي، د مخامخ ناس دي، دا ټول ذمہوار خلک دي خپل خپل ډیپارټمنټ.
په دې جرګه کې د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان وویل چې د چا کوم ترقیاتی کار ته ضرورت وي نو خپل رضای دې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته ورکړي چې په را روان ای ډی پی یا کالنی ترقیاتی پروګرام کې واچو.
او یو را روان اوس مېش پس نوې ای ډی پی موږ به هم جوړو، هغه لپاره ما د محکمو ولا ټول وستی که چاته خبره ترې چې اغم د دې سره وسکو کم ځکه چې تکلیف دی یا کم ځکه کمې دی او زم څومره وس کیږي د سورس سره د موجوده سورس سره چې د اغه مو اغه تاسو خپل به قومیت د ضرورت مطابق چې کم ځکه سکول غټول دی کم ځکه ډیسپنسری کول دی اغه د خپل پیسې لستونه ورکي نو ان شاء الله چې څومره زمونه کیږي اغه وستا سره تاسو خدمت لپاره نستیو.
پولیټیکل چارواکو وویل چې اوس په خیبر کې د امنیت وضع د تیرو میاشتو په پرتله ښه شوې ده، او چې په کومو سیمو کې د امن وضع ښه کیږي نو هلته به زیات نه زیات ترقیاتي کارونه کوو.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې.
مشال لیډو دغه قدر مند اردوونکو او سیو بل راپور د هغه بیکور شو خلکو پاړه باندې چې د وزیرستان نه بیکور شوې د بدر اسماعیل خان کې ډیر داسې ژوند تیری چې د ډیرو ستونزو سره مخ دي. دغه بیکور شو خلکو ته په لومبي ځل باندې غذایی مواد ورکړی شوی دی. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
په ډیر اسماعیل خان او ټانک سے موجود اغا مسعود کډوال چې کوم تر اوسه پورې د خوراک چاک د امدادي شیونو نه محروم وو، هغه ته هم دا شیونه ورکول لګیا شوی دی. د ډیر اسماعیل خان ډیری فارم کالونی په مرکز کې په اول ځل د خوراک چاک شیونه اخستون کې دوا قبایلون ویایي چې میش په دام لا تړ خوشالیو دغه سلسله دی د انډیا سه جاری وساتل شي.
مخبل می ساک عالم دی در کولانا چې کی میش اجازه اجرات کړای دی دغه واک مشتا مخشه راشن نو ملاو شوای نن आवाज رته چمیر غلی مو تر راشن ملاوی شی تی آر ٹی او نا ډیر خوشولی ډیر خوشلی طریقہ باندې ارنجمنٹ کړای دی او ان شاء الله چې می امید سوتی چا اندیا پر باندې درکوي.
مو نوم نور زلی خان دا می دوانیم کولا کی چې می جنگ د واجن رغلی تر نن رته پر مشتا ای شای نه دی ملاو شوی نه تام بی نه د خوروک شوک ساینا او نن نور ساینا مشتا ملاو شوی دی پندو بیا د پورا او نن مشتا پرچه ملاو شول سامان مشتا ملاوی جو دا تم هلاری چیندیا شو مان وی رہی
خو یو بل قبایلی نور محمد شجا او سات د امدا محروم دائے وشتنا کبھی او ویائی چکم کا بالون پاتی دی دا غوینو منا دیہاں پر نوی فرستون اکشے شامل کڑائی شی
دا اطلاع دو چکم پوتی دی آگا تمیز راشن ورکوی آتیا ذرا ماسی داستی چا تا راشن ندا میلا شوا پاشا یوسا ہایان نور دیر کسان رو خلی دی تا یوینے میش خوسکا اسول کبھی چا دا پوت خلق غام دا ہاں وشی
دلتا موجود دی غیر دولتی ادارے سی آر ڈی او انچارج مبارک شاہ دملاتر دے نوی سلسلے
خوراک موجود دے سرا بسکٹ ہم موجود دی متاثرین پر ہمارے خواست تھی وہاں کسان چھت ٹیلیفون شوی بھی اطلاع شوی ہاں کسان پل پل زیت ورشی حقدار
یادوی غیر دولتی تنظیم کمیونٹی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن دے بل غیر دولتی ادارے دا خوڑو نڑیوال پروگرام ل طرفا قبائلیوں تا دا شیونا ورویشی چھ دے کمو دے پارا دے ڈیر اسماعیل خانہ علاوہ پٹھان کو پاڑپور شہام مرکزونا قائم کری شوی دی.
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري.
اوس په پښتونخوا کې په سیاسي حل زرو نظر اچو. نن مردان کی دا قامی سملے دا یو خالشی وی چوکے این اے نہ دا پارا انتخابات کی دا انتخابات دا عوامی نشتل گن دا حمایت اللہ معیار او دا جمعیت علماء اسلام مولانا شجاع الملک ترمنز دی رازی چپ دا غاڑا دا سراج ظہیر راپور ورو.
نن د قامی اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلیانو په څلور چوکو باندې زمینی انتخاباتو لړکی اوټونه اچولې شي چې پکې ان اے یو سل سلویخ قصور درې، ان اے یو سل اته سلویخ ملتان یو، ان اے یو سل اته سلویخ ملتان دوا، ان اے یو سل اته شپیتا وهاړی، ان اے یو سل پنځه نوي رحیم یرخان او ان اے نه مردان یو او د غرنګ دوا دسین اسمبلی او د پنجاب اسمبلی په چوکو باندې اوټونه روان دي. ان اے نه مردان یو باندې د څلور امیدوارانو ترمنځ مقابله ده چې پکې یو د عوامي نشل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي په شریکه امیدوار حمایت معیار او بل د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي په شریکه امیدوار مولانا شجاع ملک تے او دغه رنگ دو امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي. اوټونه نن د سحر اتو بجو نه شروع شوې دي او تر دما خام پنځو بجو پورې به به تر صدمه روان وي. د مردان سره تعلق لرونکو یو سیاسي تجزیه کار او وکیل اکبروتی مشال ریډیو ته د مردان د سیاسي هلو زلو او د ننني اوټونو په حق لا وویل.
پولینګ په ډیر خوشگوار صورتحال کې روان دي، سکیورټي انتظامات هم متقابل اطمینان دي، خلک راضي او کاسټینګ کوي. یو خبره چې کوم کول غواړم هغه دا ده چې څنګه نن ورکینګ ډے دا لکه هغه ورکینګ ډے را چې کم خلک په پرایویټ توګه باندې غزیر ضرورت یې نو په دا حواله باندې یعنی هغه ډیر زور نه نشته دی وخت کې ځکه چې خلک دارونه لته دي بیروزګاری په وطن کې دغه یو نقطه ده چې ډیر ټایم کې ترن اوټ هغه عمر نه کوم چې پکار دی سرکاري چې دا لکه موږ سره خود سکتور دی او پبلک سکتور دی او پرایویټ سکتور دی پبلک سکتور خو بند دی خلک راځي خپل پوسټینګ کوي چې کوم خلک چې کړی راځي خو ټنا دي خو چې کوم خلک وو نشي ریپورت کولی نشي برداشت کولی نو هغه خپل روزګارونه کوي دی
د الیکشن کمیشن د وینا مطابق د مردان په دې حلقه باندې با 2,50,000 او 400 یو کم شپېته کسان اټونه اچوي د کوم لپاره چې 244 پولینګ سټیشنونه او 1,540 پولینګ بوتونه جوړ کې شوې دي د ذکر وړ دا چې د مردان نه د غامي اسمبلی دا چوکۍ د خواجه محمد خان هوتی د مستفیدون وروسته خالی شوې و چا چې اوس پاکستان تحریک انصاف کون سره ملګرتیا کړې ده سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مردان کې زمینی انتخابات د سراج ظهیر راپور موردو دا وخره سره د سیمینا زمون همکار شانواز ترگزی د ټلیفون پکر خدي د نړۍ تازه صورتحال اخلو د دغه انتخاباتو په اړه باندې ترگزی صاحب ته ستړي مشو شانواز دغلته انتخابات روان دي څه صورتحال دي دغلته د امنیت څه صورتحال له سیاسي حل زل څنګه روان دي تا په خپل سترګو سو لیدل
ډېره مهرباني اوس خو دغه 15 بجې چې شپې بیا پولینګ بند شوی و په دغه ځای کې چې کوم عمومي اوټونه خلکو پول کول او خلک به راتلل هغه خو بیا هغه سلسله خو بند نه شوه دغه ورځ موږ دغه ځای کې وګرځېدو نو په مردان کې خو په دې پولینګ سټېشنونو باندې رش خ زیات و خلک راتلل اوټونه به اچول او ډېر منظم طریقې سره لکه وړاندې چې کوم کومو پولینګونو باندې دغسې تیر وختونو کې داسې جنګ جګړې هم پکې شوې نو په دې کې دغسې جنګ جګړې کومه پېښه هم پکې ونه شوله او چې کوم ځای کې د دوالو کاندیدانو چې کوم دی او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګروپ ولا شه جول ملک او دغه سره سره بیا د عوامي نشتن ګون حمایت الله معیار د دې تنان ولاړو هغه به ریسیو کول کسان په سترمه شي کول او لاغي ورسو په پولیس سټېشن ته خپل به اوټنه په پول کېدل
صحیح
نو دا چې په خو څه جنګ وغیرہ وغیرہ یو د څونو شو هغه د امنیت وزه خو ډیره زیاته خوا دا غي نه بیا یو بل دغه خبر شو چې ګنيره څه دای کې بنانه اوټنه نه پول کوي نو هغه به مو پښتنه وکړي هغه به دا سیو چې هغه د کور نه باغی ته داسې اجازه نه ملاوي چې کین تاسو ووټ ما چوي داسې د کاندیدانو له لخوا یا داسې په جرګه مرکه باندې د ووټ نه غي منې شوی نه خو بهرال هغه د کورون نه بازي بازي دینو کې زنانو ته اجازه نه ولاړ چې داسې کوم نه دي مردان چې یا د خار نه بهر چې کوم ځایونه او د فکلی اوان علاقې وي نو هغه ځای کې داسې معمولي د غي شر د زنانو د ووټ پولینګ کم وا
صحیح صحیح ډیر مننه شانواز
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال لري توګه اوس یو راپور د هغه کسانو په اړه باندې چې هغه د خپل خپلوانو د ورکیدو پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره کوي دا احتجاجي مظاهره نن په یو لسم ورځ هم جاری و په دغه اړه باندې ریاض مساخیل نور تفصیل په خپل راپور کې راکړي
د ملک د مختلفو سیمو نه د بدرګه شوی خلکو خپل خپلوان نن په یو لسم ورځ هم د پارلیمان د ودانې نه بهر ډی چوک کې په احتجاج ناشتي د دوی وینا دا چې ترسو حکومتي واکدارانو دوی ته تسلی نوي ورکړي تر هغه به دوی د دې ځای نه خوځي د جمعې په ورځ مازیګر احتجاج کوونکو ته په خطاب کې د بدرګه خلکو د بازیابې د تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر او د کیمپ تابعا کوونکې آمنه مسعود جنجو او وي چې حکومتي واکدارانو سره دومره وخت نشته چې د دوی ته سکی ددی ویناوا
ناکامی ایک بات ہو دوسری بات کہ آپ ایک دو بول بولتے ہیں تسلی دیتے ہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں
دا وی چې د بيدرک خلکو بازیابه کې ناکامی یو خبره دویم خبره دا ده چې خلک دوه خبرې وکي د دروغو تسلی ورکړي خو تر اوسه حکومت داسې نه دی کړی بلکې دوی خو زمونږ په زخمونو مالګي دوړي زمونږ غوښتنه ده چې ټول بيدرک کسان دې عدالتونو ته راولي په هغه وی دې مقدمه وچلوي ګناګارو ته سزا ورکړي او بې ګناه دې خوشی کړی شي موږ د حکومت نه مایوسه یو او زمونږ
سترگے اس صرف سپریم کورٹ تے دی
دغشان مشال ریڈیو سرا خبرو کی د پیخبر سرا تعلق لرون کی د بے درکا تنرور عمران اوے چے درور پغم کی دوی او د د کور غڑی ہر روز مری او ہر روز جوندی کیگی د دوی ناوا چے روریے د استخباراتی ادارے کارمندانو اوچت کڑے دے خو د ہغوی د یری سو گواہی ہم نور کوی دے زیاتوی
فضل الہی ڈکٹ تزا ور اغلم چے کارازن راشا بیان دے او یری دو ویچ زیا ریگم ایجنسی نام نشم زا خستے ویچ زیا ریگم ویچ ایجنسی نام علامات تم کیرا کڑے دا چے کتا سم نو واخص تو نتا و مغیب کو بیا ویچ ز صرف دا وایما چے ایلیٹ فورس والا کسان او بس چتے کو زن اور خبر نے ہم ورھا او اپلیکیشن کے مالک لیو چے ایم ای والا دی ولے چے د پخلے بند درات ویلی اول چے بیا ورس انکاری شو
مشال ریڈیو چے کلا د بے درک شوی خلق د پارا د لگی دل کیم پ حق لا د بشری حقوقو د پارا د سینیٹ د قائمه کمیټه د غړی سینیٹر حافظ رشید احمد نا تپوسو کو نوغه غوی
بغیر د کورٹ نو بغیر د عدالت نه اغوی او چتول یا اغوی وارث او رسا د اغی لواحقین د خبره ساتل دا موږ ته ظلم وای نه واج موږ ظلم وای ټول پاکستانیان دي ته ظلم وای سلسل په دې حواله باندې زمون کومنار کمیټه د رفعال د اواسم سینیټ کې د باندې درې سلور د مشکم خبرې کړې او استاذا صورت حال کې هما په دې باندې موږ خبرې کړې نو موږ صدا سے سترګې بند نه دي او شوی دي او بیا هم پکو ان شاء الله
یاد دی وی چې کیمپ ته د مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامی مشرانو دوره کړې ده خو کیمپ کې د ګډون کوونکو وینا ده چې ترسو حکومتي غړي نه وی راغلي او دوی ته د خپل خپلوانو د بازیابې پخلی نه وی کړي تر هغه به دوی دلته ناست وي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
ریاض مسخیل راپور تاسو اوریدو په ورسپانه ډیلی ټایمز کې لیکوال عباس زیدی په خپل مقاله کې لیکلي د پاکستان عدلیه میډیا او ولسی ټولنې د اډیاله جیل د بے درکه کسانو سره د شوی سلوک غندنه کوي خو په سلګونو بے درکه بلوچانو هیڅوک هم پوښتنه نه کوي او دا رنګ ځینې پنجابي جرنیلان او میډیا بلوچان غدار او د نورو هیوادونو ایجنټان ګڼي د دې مقاله مهم ټکی اسرار الله مهون وړاندې کوي
پورسپان ڈیلی ٹائمز کے لکھوال عباس زیدی پخپل یو مقاله کې لیکي د تیرګل پورس د پاکستان په سپریم کورٹ کې هغه اوو لا درک کسان حاضر کړی شو کوم چې د اډیاله جیل مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په 2010 کال کې تختولی وو مقالګون کې وای ټول میډیا ته اجازه وو چې د غلا درک کسانو ته رسي وکړي همدارس دغه اوو لا درک کسان دومره زیات کمزوري او بیمار وو چې ډیر په ګرانه یې خبرې کولې شوې عباس زیدی وړاندې لیکي یو لیکوال د دې اوو لا درک کسانو په اړه یو مقاله لیکلې ده چې سر لیکي د چیف جسٹس دا ومنله چې هغه د دې اوو لا درک کسانو سره شوی سلوکو دردولې ده همدارس د پاکستان ټي وي چینل هم بار بار دغه اوو لا درک کسانو په اړه پروګرامونه خپروي چې دا رنګ په دې اړه د پاکستان ولس بیدار کړي دغه ټي وي چینلونو په خپلو پروګرامونو کې دغه لا درک کسانو کورنیو ته هم پوره وخت ورکوي تر دې پورې چې دوی په خپلو خبرو کې د استخباراتي ادارو غندنه هم کوي دغه رنګ په ټي وي چینلونو او ورځپاڼو کې د خبرته هم په پراخه کچه ځای ورکړی شوی چې په دغه اوو لا درک کسانو کې د دوو تنو مور چې کله د خپل بچو حالت ولیدو نو دغه معامله شوه همدارس د پاکستان دننه میډیا عدلیه ولسی ټولنو او خي اړخو اسلامي ګوندونو هم د اډیاله جیل دغه اوو لا درک کسانو سره د شوی سلوک په سختۍ سره غندنه وکړه خو لیکوال عباس زیدی وایي چې په کومه ورځ د اډیاله جیل دغه اوو لا درک کسان سپریم کورټ ته وړاندې کېدل نو هم په دغه ورځ د بلوچستان په تربت سیمه کې د بلوچ قوم پرست مشر څنا سنگت مړی وموندل شو د نوموړي سینه په دیرشو ګولو وشتل شوې وه خو د دې باوجود د پاکستان میډیا د څنا سنگت وجنه غیر انساني فعل ونه بللو او یوازې د یو څو سیکنډونو لپاره یې د نوموړي د وجنې خبر په میډیا ورکړو همدارس د بلوچ قوم پرست مشر څنا سنگت مور پلار ته د پاکستان میډیا هیڅ ځای ورنکړو خو د اډیاله جیل په لادرکه کسانو کې د دو تنو مور روح فتح د پاکستان میډیا ډیر زیات وخت ورکړی وو مقاله کې وړاندې راغلی د سنگت پلار د 2008 کال هیڅ په احتجاج دی خو د پاکستان میډیا کله هم دا خبر نه دی ورکړی لیکوال زیاتوي د اډیاله جیل د لادرکه کسانو وکیل هم د ټي وي پروګرامونو ته رابلل شوی خو پوښتنه دا راپورته کیږي آیا د بلوچ قوم پرست مشر څنا سنگت مور پلار خپلوان او دوستان نشته چې د پاکستان میډیا ورسره خبري وکړي دغه رنګ د پاکستان چیف جسټس د اډیاله جیل اوله درک کسانو سره دردیږي نو د سنا سنگت به دردی سره وجنی ولی هغه ونه دردولو د دې ټولو پښتنو یو جواب دی هغه دا دی چې د اډیاله اوله درک کسان یا خو پنجابیان دي او یا دیوبندیان دي او سنا سنگت او د نور په سلګونو ملګري بلوچان او آزاد خیال دي کچری او پنجابی د ترګر ډلې سره تعلق لري او تشدد پرې وشي نو د هغې پر ضد هم میډیا راپورته کیږي. دغه رنګ د پاکستان پنجابی میډیا، عدلیه او پوځ په بلوچانو د شوي تشدد هیڅ نوټس نه اخلي. د مقاله لیکونکي په خبره د پاکستان جنرالانو او میډیا به بنګالیانو ته هم غدار ویلو، ځکه چې بنګالیانو خپل بنیادی حقونه غوښتل او هماغه شان سلوک اوس د بلوچو سره روان دی. بلوچانو باندې تورونه دي چې دوی د اسرائیل، هندوستان او امریکا ایجنټان دي. مکه لیکونکي په اخره کې لیکي کچاري بلوچانو ته خپل حقونه ورکړی شو، د بلوچ ضد ملیشا ویستل شوه او صوبایي خودمختاري ورکړی شوه، نو دا به یو ښه آغاز وي.
اسرائیل ممندوش د ډیلی ټایمز د یوې مقالې مهم ټکي وړاندې کول. 5:30 شوې دي، دا وخت د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
رسنیو په رسمي توګه د نتایج شو رپورټونو په ورکولو سره ویلي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې افغان ځواکونو او ایساف ترمنځ له لفظي شخړې راپورته شوې جګړه کې دوه بهرني سلاکاران وژل شوي دي. افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم دا بیان هرکلی کړی چې له طالبانو یې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په لسو سیټونو ضمني انتخابات لپاره اچول شو وټونو شمیرل پیل شوې دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځیدنې خلاف د افغانستان په کندوز او لغمان کې د مظاهره چینو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څلور تنه مړه شوې دي. د عبدالله اعظم بریګیډ په نامو وسوالې ډلې د پېښور په تاڼه د شوې پرني ځانمرګي برید ذمواري په خپله غاړه اخیستي او د یمن نوې ولسمشر له درې دېرشو کلونو راهیسې واکمن علي عبدالله صالح په ځای سوګند پورته کړی.
مهم خبرونه مورد اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد او سیمې په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړي. په اسلام آباد کې سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو د پاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د بلوچ مشرانو هربیار مری او برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو مرور بلوچ مشرانو خلاف د مقدمو ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې دا بلوچ مشران د خپل وطن ته بیرته راشي، دوی به خپل هوایي ډګر ته هر کلیلا ورزي. ادارې لیکي چې دا وخت د بلوچستان حالات ډیر کړکېچن شکل خپل کړی دی او دا ځکه چې تر اوسه بلوچستان ته نظر نه وستې شوې دي. اداري لیکي به شک چې د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ دی چې د بلوچ مشرانو پر ضد مقدمه ختم کړي شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې دا سلسله هم دغه شان جاری وساتل شي او د مفاهمت د عمل تون کړي. اداري اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به د بلوچستان په معاملہ باندې آل پارټیز کانفرنس را بللو کې اسارتیانه کار وانخلي، ځکه چې کېدې شي چې د دې نه د دې مسلې د حل لارې راوځي. دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز هم ادارې د بلوچستان په صورتحال او د لړکی د رحمان ملک لخوا د مافي په اعلان لیکلی دا. ادارې وایي چې بلوچ بلتون خوخو دا اعلان مسترد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د هغوی په ضد یو بل کارت استعمالول غواړي. ادارې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره نور هم ډیر سيزونه دي، لکه د ټولو سیاسي ټلو د مشرانو یو غونډه پکار ده چې د مختصر او اوږدې مودې لپاره د بلوچستان ګټې او د مسلو حل په نظر کې وساتي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت له خپل سوچ کول پکار دی چې دا سم آئینی ترمیم تر لاندې تر اوسه بلوچستان ته اختیارات نه دی ورکړی شوی، نو په داسې صورتحال کې د بلوچستان حالات خرابې دي شي د کومه چې با ټول ذمہواری په حکومت وي. اداریا لیکي کچره د حالات داسې روانو نو د دینه با د معاملې نور هم خراب شي، نو باید چې د بلوچستان پولیس باندې حکومت ورهمیږي او د بلوچستان په معاملہ باندې خصوصا حکومت او بلوچ مشروالې دواړو لا د ډیر د احتیاط او سنجیدګۍ نه کار اغستل پکار دي او تر اوسه په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل نه دی لټول شوی. گنی دا مسئلہ با حلوا، نو باید چی دا ټولو سیاسی گوندونو نا مرسته واغسته شی او دا دیر پارا یو شی نو دارنگ با دا مسئلہ پا خشن حوار شی. دا پیخور نخ پریدون کی آج رسپان هم خپل اداری که لیگی چی دا بلوچستان پا معاملہ باندی زر تر زر آل پارٹیز کانفرنس را بلل پکار دی، زکر چی در سو پا دی معاملہ باندی سیاسی گوندونو نوی یو شوی نو دا مسئلہ نشی حل کی دی.
لیکوال میکس بوت په لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په اړه د اوباما انتظامیه د پالیسۍ په اړه یو مقاله کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې تر کال 2014 پورې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 2,13,000 ته د رقمولو لپاره په یو پلان بحث کوي. په دغه اړه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خبرداری ورکړې چې کېدی شي د دې نتیجه یوه لویه تباهي وي. لیکوال لیکي فکر وکړي چې چېرې دغه 1,00,000 امنیتي ځواکونه د کار وستل شي نو دوی به معاش نه لري او په افغانستان کې د نورو کومو قانوني روزګارونو ترلاسه کولو موقع هم لګیدي، نو په دوی کې به ډیرو سره د یاغیانو سره د یو ځای کېدو نه علاوه بل کوم لار نه وي. په دغه حالاتو کې به پښتانه د طالبانو خواته لاړ شي او تاجک، ازبک، هزاره او نور نسلي ټولګي به د شمالي اتحاد سره ملګري شي او لکه د 1990 د لسیزې به میدان د خانه جنگي دپاره جوړ شي. میکس بوټ وړاندې لیکي بې شکه چې ولسمشر اوباما فکر کوي چې هغه جنگ ته د پای ټکی ږدي، خو په حقیقت کې هغه یو بل لوی جنگ ته لار هواري چې نه یوازې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره خطرناکې نتیجې راوړي بلکې د امریکې د امنیت لپاره به هم ښه نه وي. د رایټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه ایران د تانبې او سرې په بدل کې د پاکستان نه د 1,000,000 ټن غنمو د درآمد کولو خواست کړی دی. د امریکا او یورپ لخوا د بندیزونو له کبله ایران د غذایي موادو د کمی ښکار دی. د پاکستان د اوبو توانایي او فقهي وزیر سید نوید قمر ویلي ایران به د پاکستان نه 2,00,000 ټنه وریجې هم درآمد کړي. ولی نوموړي داونه ویل چې په دغه کار به لاس کله پوره کولی شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز د فرحت تاج لیکلی او مقاله خپره کړې ده. نوموړی په دې مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو په وینه ترسره کیږي او په پاکستان کې پښتانه د دې لپاره وژل کیږي چې نړۍ ته وښودل شي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې څومره قرباني ورکوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د چارو کارپوه پښتنه لیکوال فرحت تاج د دې مقالې په پیل کې لیکي چې د ریپورټونو لمخې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د فروری پر 14 نیټه د کارپوهانو یوې ډلې ته په وینا کې ویلي چې په امریکا کې به د پاکستان سفارتخانه په هر اونۍ کې یو داسې ریپورت وړاندې کوي چې په هغه کې به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان د ورکړو قربانیو تفصیل وي. فرحت تاج لیکي چې دا تر ټولو ویرونکې خبره ده، هغه ځکه چې اوس به په هر اونۍ کې د دې ریپورت لپاره عام پښتانه او د اف سي ځواکونه وژل کیږي. دا زیاتوي چې د شری رحمان له دې خبرو وروسته په لومړۍ اونۍ یعنی د فروری له 14 نیټې تر 22 نیټې پورې 250 پښتانه ووژل سو، چې یو یې په پېښور کې په بمی چاودنه کې، اته طالب ضد رضاکاران په خیبر کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې، او 23 په پاړچنار کې په ځانمرګي برید کې ووژل سو. فرحت تاج زیاتوي د دې ریپورت لپاره په 2 اونۍ یعنی د فروری له 23 نیټې بیا تر 29 نیټې هم د پښتنو وژنه دوام لري، یعنی درې عام کسان په خیبر کې په یو بمی چاودنه کې ووژل سو، او د پېښور په ښار کې د کوهاټ د بسانو پر اډه بمی چاودنې لږ تر لږ 21 تنه ووژل او 23 تنه نور ټپیان کړل. د فرحت تاج په خبره تمه کیږي چې د دې اونۍ تر پای وړاندې به د دې ریپورت د لا اغیزمن کولو لپاره نور پښتانه هم ووژل سي، او دا به تر هغه وخت دوام لري چې تر څه وخت د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قربانیو د ښکار کولو لپاره د دې ریپورت ضرورت وي. د لیکوالي فرحت تاج په وینا د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو په وینه ترسره کیږي. دا د کورمی په پاړچنار کې د هغه ځانمرګي برید په اړه چې 23 پښتانه یې ووژل لیکي چې دا یو عجیب برید و، ځکه چې تر څه وخته په دې سیمه کې د امنیت چارې د ځایي شیګانو په لاس کې وې نو د ترهګرۍ هیڅ پېښه ونه سوه. خو چې کله 3 میاشتې وړاندې د اف سي ځواکونو او د پاکستان پوځ هلته د امنیت چارې په خپل لاس کې واخیستې نو دا برید ترسره سو. فرحت تاج په دې اړه یو پښتنه راپورته کوي چې عامو رضاکارانو په دې سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو مخه نیولې وه، خو د پاکستان پوځ او د اف سي ځواکونو یې مخه ولې ونه نیوه. دا زیاتوي چې آیا امنیتي ځواکونو ته په سمه توګه روزنه نه ده ورکړل شوې، خو بیا لیکي چې په پاړچنار کې هیڅ یو کس پر دې باور نه کوي چې ګواکې د پاکستان ځواکونه دي په ښه توګه نه وي روزل شوې. لیکوال لیکي زیاتره خلک داسې فکر کوي چې ISI په کس د طالبانو د کمانډان فضل سعید په وسیله پر پاړچنار برید وکړ، په کوم کې چې شیعگان په اکثریت کې ژوند کوي. او د فضل سعید په اړه فکر کیږي چې نیغه په نیغه د آی اس آی په لارښوونه عملیات کوي او د پړه چنار د دې برید پړای هم پر غاړه واخیسته. د فرحت تاج په خبره د فضل سعید کور ورنړول د دې لپاره کافی نه دي چې پر ریاست دي د شیعه قبایلو باور پر ځای کړل سي. خو د هغې په خبره له آی اس آی سره اوس یوه داسې موقعه سته چې د قبایلي سیمو د اوسني قانون له مخې د فضل سعید په نیولو سره په عامو خلکو کې موجود دا فکر غلط ثابت کړي چې ګواکې په پاړه چنار کې برید آی اس آی په قصد کړی و. خو د لیکوالي په لیکنه دا به ډېره ګرانه وي چې په کورمه کې دې یو کس هم داسې فکر وکړي. هلته عام خلک دا فکر کوي چې آی اس آی په لوړه یا بره کورمه کې امن نه غواړي، کومه چې کابل ته د تګ لپاره تر ټولو اسانه لار ده، او دا د زیاتره شیعه قبایلو لپاره د دې سزا ده چې هغوی وسلوالو طالبانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې سیمې له لارې دي په افغانستان کې بریدونه وکړي. فرحت تاج پر مخلي کې دا هیرول نه دي پکار چې د کورمی خلکو تر پاکستان وړاندې د هغه وخت له افغان حکومت سره د اختلاف له کبله برتانوي ځواکونو ته بلنه ورکړې وه او هغوی په 1990 کې د دې سیمې انتظامی واک ترلاسه کړی و. فرحت تاج وایي هیڅ یوه چاته دي دا یو واجبه خبره نه وي که چیرې شیعګانو خپل هغه تاریخ بیا تکرار کړ، هغه ځکه چې نن د شیعګانو حالات تر هغه وخت بیخي ډېر جدي دي. ریاست او ټولنه د دوی وینو او کړاوونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکوال په پای کې لیکي چې هغه څوک دی تاریخ په یاد ولري چې د ترګری پر ضد د پاکستان د قربانیو د ښکار کولو لپاره په امریکا کې د پاکستان سفارتخانه څخه خبرېدونکي اونیز ریپورت تیاروي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جوان سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
د مل د نورو برخو پشان په بن کې هم د نادره ملازمین د خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره مظاهره کوي او وایي تر څو چې د دې مطالبه نه وي پوره شوې احتجاجونو لپاره دوام ورکوي. خو بل اړخ ته هغه خلک چې شناختی کارډونه جوړول غواړي د ستوندو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکړي.
دغه ملازمین وایي د کال 2001 نه چې نادره په وجود کې راغلی ده د هغې وخت نه د دوی نوکریانې عرضي دي. په بنو کې د نادره ملازمینو د احتجاج لپاره ټاکلی شوی یونین مشر ندیم خان وایي چې څو ورځې وړاندې په سکر کې د نادره ملازمینو لخوا د دوی نوکریانو د پخوالي په لړ کې د احتجاجونو پریکړه شوې ده.
خلید میر د بنو نه ده، خلید لکی نه ده، خلید میرنشان نه ده، جمعیا کې نادره یونین امپلایز دي. یو ټول پاکستان سره د هړتال اعلان کړی ده او ایک ہڑتال سے یوا مطالبہ تھا چمیر دا پرمننٹ سے دغه پرمننٹ سے سلیش شیر رحمان ملک اعلان کړه چې پرمننٹ کې جیوه وزیر اعظم اعلان کړه چې پرمننٹ کې جیوه میر چیئرمین ته مطلب جو لیکل ورکړی دي. خو امیر چیئرمین او میر کیم افیسرز دي او کیم گورنمنٹ په شمول اوستا کیم منسٹری په شمول اوستا دي میر پرمننٹ کینا
دا بنو نادرا افیس احتجاجی کیم کې یو بل ملازم وای تر سوې چې غختنه پورانوي دغه احتجاج به دوام لري.
مونږه مګه کیا ساند زدا د کډیو پوسټ باندې څنګه دغه ہڑتال چې دغه مطالبات په حق سره
بل طرف تا عام خلق چې شناختی کارډونه جوړوي د نادرا دفتر مخې ته په قطارونو کې ولاړ په نظر راځي چې د شناختی کارډونو په حصول کې د مشکلاتو سره مخ دي. د غلطه په قطار کې ولاړ یو سو کسان مشال ریډیو توای
بلکاس خان دله شناختی یو تر غلایو دوتر تا په صباح نه سره ولوري پاته نه لګیږي دوتر یې بن کړه د اسمیستو کی وې چار تال دا
ز عبد الرحمن د شیرونی علاقې مو پبل جمعه باندې فرم دا هیل کړه دا انګریزی شناختی کارټ دا اس سالر ورې دې مده وې دا شه پوتې دینره دغه دې موته وېدا ختم کړي اس دې تاسو کوم دم چې موته دا وېدا ختم شي اس پدا تاسو کوم چې زرو شو ویچار تعال چې زرو شو ویچار تعال
نن درا محکمې چارواکي وای د خپل مطالبه پوره کولو پوره با دغه لاریون دوام لري خو بل طرف ته هم خلک وای چې باید نادرا ملزمین د خپل غوښتنو د پاره داسې لار خپل کړي چې عام خلک د شناخت کارډونو په حصول کې د مشکلاتو څخه بچ شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرمن دردونکو، سیو راپور د بلوچستان څخه. له بلوچستان صوبې څخه ایران ته د مزدوري لپاره تلونکي کسان وای چې ایران ته په قاچاق اوړي نو وجل کېږي، که په قانوني لار راځي نو د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د ګڼو ستونزو سره مخ دي. خدای نور ناصر په دغه اړه نور حال راکړي.
په کوټه کې د ایران قونسلګری ته هر ورځ په سلګونو کسان د دې لپاره په قطارو کې ولاړ وي چې د ایران ویزه واخلي او په قانوني توګه یاد هیواد ته د مزدوري لپاره لاړ شي. په دې انتظار کوونکو کې ځینې کسان داسې هم وو چې په قاچاق اړمبای ایران ته تللي وو، خو د دوی په خبره هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د شاولي په نامه یو ځوان چې په قطار کې ولاړ وو له مشال سره داسې خبرې وکړې.
زما نوم شاولي، زه له پښین راغلی یم.
چیرته ځې؟
ایران ته.
د څه لپاره ځې؟
کاروبار کوم. انا دا بس بستر راوړو، صابون مابون شامپو مامپو راوړو، دلته خرڅو. بیا مشکلات څنګه نه دی؟ الله بنده الله په ایران کې مون پازاوي چې په بازار کې مون چې بالا مو بوج پاسګا ته الله تاغره باندې کټنه نه باندې خالق یو ټلران ملران باندې خالق یې.
سره لدې چې په دې قطار کې ډیرای هغه ځوانان و چې تر دې لمخ هم د مزدوري لپاره ایران ته تللی و، خو یو اتلس کلن ځوان چې عبدالوارث نومېده وایي لمړی واری دی چې ایران ته ځي، خو هلته د کار یې هم تر اوسه هیڅ درک نسته چې څه به کوي او څه به خوري.
کاروبار د پاره بیا مخکې نه هلته، بس قسمت کار دی کپار شو ولګید. دا درېم ورځ د زه چې راځم، بس سار راسم، بس بیا چې یو بچه سي دوه بچه بلارس و برته د غیب لارس.
هاخوا ته د زیارت سیمې وسیدونکي عبدالعزیز بیا وایي له خپل سیمې څخه د ویزې اخیستلو لپاره کوچ تراسي، خو د ته خبره دلته بیا شپې ورځې په مسافرخانو کې خوشې تیریږي. عبدالعزیز چې په لاس کې د پاکستان زرغون پاسپورت و خپل مشکلات داسې را سره شریک کړي.
مشکلات دغه دی، خو دلته پر ویزه باندې زموږ غته تقریبا په مسافرخانو کې شپې کو خرچې را باندې راځي، د ډوډۍ خرچې، بیا چې دلته راسو ویزه نه راتلګیږي. مشکلات به خې ډېر په لینو کې ولاړو، د کی دوری دلی کېجو، بیا چې دلته ځه خولار څو ته تفان پوری الته هم بیا پر مرز باندې یو څه مشکلات وي، ټاپه خاص زر نه راتلګیږي، نو تر خپل منزل پوری سیمو زموږ ډېر په تکلیف زو ډېر خرچم پر موږ باندې راځي.
لا دې سره چې یا تنوایه په قانوني لار تګ هم لګڼستون ز سره مخ وي، خو یو بل تن خدای میر بیا مشال راډیو ته وویل څو واری په قاچاق ایران ته تللی چې د په خبره ډیرای ملګری په قاچاقي لارو کې مړسوي هم دي.
بیا مړو یاله ته وبنرسي تجي په غرو کې شپې شل شپې میاس شپنجر او کشنیان او لویان ټول سر غرځې دي، بسانه په ټولانو کې میاچي مړسوي هم دي. مثلا مچاج شل دین من تجي په ورغلي دي، دا پاسپورت مشته جوړ سو ډیر اسلاتمنده، اوس دا دان منال د خپل پښتانه نصر منی
په داسې حال کې چې د روزګار په موخه ایران ته تلونکي کسان وایي هم په قانوني لاره او هم په غیر قانوني لاره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو هلته د ایراني قونسلګری یو چارواکي د ژغ او نوم نه ثبتولو په شرط وویل دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې د دې سیمې کسانو ته بې له څه ځنډه ویزې ورکړي، خو د ده په خبره د ډیری خلکو ایران ته تګ د دې لامل دی چې په دواړو لارو له مشکلاتو سره مخ کیږي. د یادولو وړ ده چې که یوې خواته د بلوچستان په شمول د ډیری نورو سیمو څخه وګړي د ښه روزګار لپاره ایران ته په قانوني لارو ځي، نو بل پلو د همدې هیواد له لارې بیا ډیری وګړي په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادو ته هم اوړي چې د اکثرو ژوند له سخت خطر سره مخامخ کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پښتو فلمونو د وړومبنۍ او مشهورې هنرمندې یاسمین خان د لسم تلین خبریالانو د کلتوري څانګې لاړخه د پېښور په نشترحال کې ونمانځل شو، چې پکې د پښتو فلمونو، ډرامو د هنرمندانو نه علاوه یو شمېر سندرغاړو هم ګډون وکړ. په دې اقلا د پېښور نه شبیر احمد جان راپور راکړي.
یاسمین خان د خیبر جنسی جمرود سیمه کې کال 1950 کې زیږیدلې وه. د هغې پلار د افغانستان ننګرهار سره تعلق و. وروسته هغې خپل مما سره په کراچۍ کې اردو فلمونو کې د ایکسټرا په تور کار شروع کړو. ولې کال 1991 کې بدر منیر سره د پښتو اولنی فلم یوسف خان شیربانو کې بطور هیروین راغله او دواړو خپل اولنی فلمونو نه لوی نوم وګټلو. یاسمین خان ته په نشترحال کې سندرغاړو او اداکارانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د پښتو انډسټری لوی نوم اسف خان د یاسمین خان په حق لباندې وایي،
دا پروګرام مې وکړو ډېر خوشحال شوم. یاره زمونږ خیبر خان حکومت دومره شو چې زمونږ څومره مرحومین دي، یعنی بدر صاحب مرحوم، مرحومه یاسمین خان صاحب، بیدار بخت صاحب، دا د خلکو بیا راژوندي کول کېږي، دا د خلکو
یاسمین خان ستائی او وای چې اوسنی هنرمندان د مخکینو پښانته خوریکخ نه دی.
خبرو کم چې یاسمین خان کنن زمو پمنس کې موجود نه ده، خو مونږه غد ځان لری نه محسوسو. مخکې خلکو مهنت کو، اس خلق بوج لری کئی، یاسمین خان ډیر محنت کړو او دکیس شیخ نشته چې هغه دغه مقام ته رسیدلی ون د خپل محنت پوجا. اوسنی فنکاران محنت نم نه کوي، او دا یو ګران کار دی، خو ډیر لایټ اخلي، نو داسې نه ده پکار.
د دې پروګرام انتظام کون کې د کلچر جرنالیست فورم جنرال سیکرټری روخان یوسف زیوای
پیغام ورکول غواړو ټول دنیا ته چې پښتانه چې کوم نه دا روشن خیال دي، د لیبرل دي، چې نه یوازې خپل نارینه هیروز یا اداکاران یا هنر سره وابسته خلک دغه کوي، بلکې زنانه او چې زموږ هنرمند دي او خصوصا یاسمین خان د پښتو فلمونو لومبه هیروین و او 25 کال هغه په فلم انډستری باندې راج کړو، او هغه هر فلم چې کوم نه هغه یاسمین خان یعنی نوم چې په کوم فلم کې هغه هغه د کامیابی یو ډیر لوی ضمانت.
د دستوري خستر ملما او د کلتور او ثقافت صوبای وزیر میافتخار حسین اول چې د فن په ذریعه به دوی د خراب حالاتو هم دغه رنګ خپل جنگ جاری ساتي.
دغه رنګ پروګرامونه کول غواړو چې د ماکو په ذریعه خلک خلی رول غواړي. موږ دا پروګرام کوو چې د ذهني بیماری خلک، د خلکو ذهني بیماری لګېدل چې دا ختم شي او د دې حالاتو مقابله کوي. موږ چې کوم دی بالکل دغه رنګ پروګرامونه به کوو، د خلکو حوصله به مضبوطه او په لوی خدای باندې باور چې موږ په حق یو او دوی په ناحقه دي، موږ ته به فتح رہی او دوی به شکست.
یادونه ولده چې یوسف خان شیروانو، ادم خان درخانه، دیدن اور بل، دهقان او ارمان غوندې د خپل وخت سوپر هټ فلمونه د یاسمین خان مشهور فلمونه وو. نوموړی د مئی په 2 کا 1999 کې په حق رسیدلې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس یو راپور د پېښور خار په اړه باندې. پېښور خار نه یوازې دا چې د پښتنو مرکزی خار دی، بلکې دا یو ډېر لوی کلتوري او تاریخي ارزښت هم لري. په دغه اړه د نجیب عامر راپورت وغوښتو.
پېښور د بارودو په لوګو او د بمونو او چاودنو په شور کې هم خپل تاریخي حیثیت، لرغونی تاریخ او کلتوري ښایست قائم ساتلی او ژوند پکې روان دوان دی. د پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي حالات د تیر کال په پرتله ډیر ښه شوي، او دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د پېښور ښار خوندي نه دی او بهرني سیلانیان، پلاوی، لوبغاړي، خبریالان او لیکوالان دلته نشي راتلی. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر سید عقل شاه
په ټول یورپ نه، موږ ته د آسټریا نه او د ایټلی نه او د فرانس نه او د یوکې نه موږ سره خلک رابطه کوي چې موږ راتلل غواړو. نو موږ ډېر ځل هغه دپاره چې پیکج ټور اناؤنس کوو چې هغه به اسلام آباد ته راځي. اسلام آباد نه مخکې موږ خپل طریقې سره د دې نو بوځو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله کامله شمسی چې ناول نگاره ده او په لندن کې میشته ده لیکي، که پاکستان نړۍ ته د مثال په توګه د خپل ښکلا یو انځور وړاندې کولی شي، نو هغه د پېښور ښار په ښودلو سره کولی شي. نوموړي زیاتوي چې دا د لرغونو تاریخي اثارو نه مالامال ښار دی.
د ګندهارا نه پاتې آثارو کې د بودایانو، یونانیانو، فارسیانو او هندیانو آثار موندل شوي او دا هغه څه دي چې د لیکوال په باور د نړۍ سیلانیان له مودو مودو راهیسې دې ښار ته راکاږي. کامله شمسی د حملې کې چې د پېښور میوزیم هم د ګندهارا آرټ د نوادرو نه ډک پروت دی. خو نوموړي وایي د پېښور میوزیم یو ساتونکي دوی ته ویلي چې بهرنیان د امنیتي ستونزو له وجې په دې وروستیو کې ډېر کم د دې ځای نندارې ته راځي او ځایي خلک په دې سیزنو کې دومره دلچسپي نه اخلي. خو پېښور کې د کلتوري چارو کارپو او خبریال روخان یوسفزی وایي دوی نه یوازې په میوزیم بلکې په نورو ځایونو کې هم بهرنیان لیدلي.
بالکل بالکل ما خود سے شو پروگرام میں کہ اسی قص بو دا سے میں سے کڑی سی ہوئی وتا راضی اس کا میڈیا والے سر سے کم دل کا فارم بغیر دی کنا نو اوی با کہہ رہے تھے کم نو کی خبر سی من سے راضی سے کہ راوی پاون دا یو ریٹ جات دل کے شاید اگر خبر نہیں ہو گئی او ظاہر ہے کہ خبر سی اوچ خبر نہیں نو بیا خود نور مختلف میڈیا یا دا سی نو ای موجود کی کنا تو جس فلم دا یو خبر اڑے خود اگر سر کو دا وی سر کو من کہ اس پیخور آغا پیخور لدے چکم دا سیرو سو کنون دا دلتا کم کلتوری آغا والارکیا و جمود پیدا کرشو یو خورتر با نو آغیر نو خلق رو تیر یوازی پا پیخور نجی اس پا مختلف و زلو کی و داگی چکم دینو دا کلتوری حالی زلی دا غروانی دی او پروگرامونا دا چکم دینو دا غشی
په نیویارک ټایمز کې کاملا شمسی لیکي کله چې په روستی ځل پاکستان ته لاړ او کراچۍ کې خپلوانو ته وویل چې پېښور ته ځي نو هغوی ورته وویل چې پام کوه. کاملا شمسی لیکي دا په داسې حال کې ده چې کراچۍ کې تر پېښور امنیتي وضع ډېره خرابه ده او مرګونه هم زیات کیږي. نو د پښتونخوا حکومت نړۍ ته د خپل ښکلي او نرم مخ ته ښودلو لپاره څه کولی شي؟ روخان یوسفزی
دا څه دا چې دوی خو یو خو خپل هغه ویب سایټ د کلچر ډایرکټوریټ چې کوم نیلو هغه خو جوړ کړی دی د هغې نه علاوه چې کوم نیلو اوس حکومت لګیا دی او هغوی دې سلسله کې یو خو دلته اکیډمي چې کوم نیلو د آرټ اکیډمي د دغه جوړی هغې د په دې سلسله کې چې کوم نیلو حکومت فلما په خیال چې هغوی خو چېرته هم دا خبره کوي خاص کر زمونږ د کلچر وزیر چې دی انتبه وایي چې چېرته څوک دغه کې را شي او موږ ورسره مرسته کوو ډیپارټمنټ ورسره مرسته کوي محکمه او هر قسم لکه تعاون او دغه ورسره کوي. زمات خلک حکومت په خپل حد پورې لګیا دی خو حکومت نه لاوله کې د خلکو دې دغه ته پاملرنه پکار ده چې دغه څه پروګرامونه دغه کې
سیلانیان د ویسیمې د اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. خو که په خبر یا شو خواسیمو ته سیلانیان راشي نو آیا ژوند به خوندي وي؟ د کلتور او لوبو وزیر سید عاقل شاه د پښتنه ځوابوي
بالکل ټوټل سیکورټی کوریج ورته ورکاو او چې دینو اوس اگر خبرې ته تاسو یو کال مخکې خبره کوله هغه اوس هغه څه نه او اوس چې دینو هغه ډیر فوج د حالات خدي بالکل سیف د خبر خبر ته خدمت تاسو ته څنګه ارزو کو چې د خلک د ترازی پته لګي او د موږ مقصد هم دا ده چې موږ یو میسج ورکو چې سوالات دي مخکې نه خدي او مخکې روزه کې به نورم خي
کام نیتی وضع تر دې خراب نه شو او هم دومره هم پاتې شو لکه چې اوس ده. نو خلک انګیری چې د پېښور خار به یو وار بیا له رنګینۍ او ډک خار شي چې لیدو ته به نه یوازې د صوبې او ملک بلکې د نړۍ خلک هم راځي.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشا رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خو هم دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې کی چې تاسو خوښه شي.
قدرمن دردون کو مشال لري دغه غوږی او دا وخت مونږ د خبرونه اخیری برخه ته رسیدلی او ورزوبا بشیر غوخته چې د هغه نه د دې وخت مهم خبر نه ور
د رسنیو په وینا د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د حساب او افغان ځواکونو ترمنځ لفظي شخړې راپورته شوې. جګړې وروسته دوه بهرني سلاکاران وژل شوي دي. افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کړی چې له طالبانو د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو غوښتنه کړې. په پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو په لسو سیټونو ضمني انتخاباتو لپاره د اچول شوو ووټونو شمیرل پیل شوي. د امریکایي پوځیانو لخوا د قرآن کریم د سوځېدنې خلاف د افغانستان په کندوز او لغمان کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې څلور مړه او پنځه شپېته زخمیان شوي دي. د عبدالله اعظم بریګیډ په نامه وسلوالې ډلې د پېښور په یوه تاڼه د شوې ځانمرګي پروني برید زیموري په خپله غاړه اخیستې. د یمن نوي ولسمشر له درې دېرشو کلونو راهیسې واکمن علي عبدالله صالح پر ځای سوګند پورته کړی دی. او د اټمي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټک کړی دی.
هم دې سره زموږ د نه ساته خبرونه وخت پای ته رسی. د دې سره خپل قربشاین بنری او د مشال لیټو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.